السلام علیکم د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ز نجیب عامر تاسو ته هر کله ویم د سحر لس بجې دی او د دې ساعت په مهمو رپورټونو کې اورئ چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وای افغانستان د ځینو پاکستانی طالبانو د مشرانو سره مرسته کوي همدارنګ به اورئ چې د سوات قومي جرګې د حکومت نه د خپل مشرانو د ژوند د تحفظ غوښتنه کړې ده دا نو رپورټونه وروسته خو دم غړې ته خبرونه زماده همکار منور شان
اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان د داخله چارو وزیر په افغانستان د پاکستانی طالبانو د ملاتړ تور لګولې افغان ولس مشر وای د هیواد د پارلیمان رائے منلې او دوه وزیران یې خپل دندې لري کړې دي د لندن اولمپک په مقابلو کې ایران په ولني وار د سرو زرو میډل ګټلې ده او سپام وکړې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د داخله چارو وزیر په افغانستان د پاکستانی طالبانو د ملاتړ تور لګولې دی د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک 13 ورځ رويټرز خبري ایجنسی ته د یوې مرکې پر مهال ویلي په ممکنه توګه د افغان حکومت ځنې عناصر د پاکستانی طالبانو د یو مشر مولا فضل الله ملاتړ کوي رحمان ملک د فضل الله په اړه وایي
Yes, it's dangerous as Haqqanis are dangerous for Afghanistan. He's
هو هغه خطرناک دی دومره خطرناک دی چې سمره حقانی ډله د افغانستان لپاره خطرناک ده ځکه چې هغه اوس ترهګری ته وده ورکوي خلک برتی کوي او تربیت ورکوي
پاکستانی چارواکی وایي چې دغه طالب مشر د افغانستان نه په پاکستانی امنیتي ځواکونو بریدونه ترتیب کوي په مبینه توګه فضل الله سو کال وړاندې افغانستان ته وروسته له هغې تښتېدلی چې پاکستانی پوځ د هغه په مضبوط ګړ سوات کې د هغه خلاف عملیات وکړل د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې تیره شپه د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې په بیلابیلو پیښو کې خواوشا لس کسان وژل شوي او یو شمیر جوبل شوي دي د دوی په وینا د باړې په کاخیلو خورماتنګ کې په یو ریموټ کنټرول بمې چاودنه کې دوه طالب وسلوال چې په یو موټرسایکل روان وو وژل شوي دي او ورپسې د کاخیلو امن سرشتې او ځایي وسلوالې ډلې ترمنځ په یوه نښته کې درې کسان وژل شوي دي بیا د شپې ناوخته په یوه بله بمې چاودنه کې نور پنځه وسلوال وژل شوي دي خو د دغې مرګ جوبلې په اړه باندې ځایي وسلوالو ډلو لاس نه دی ویلي یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې دا ډول پیښې رامنځته کیږي هلته په سوات کې د قومي جرګې یو شمیر غړو د یو بیړني کانفرنس په ترڅ کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د امن لخر د غړو او د ځایي مخورو د ژوند د حفاظت لپاره د ګامونه پورته کړي دغو مشرانو دا څرګندونې وروسته له هغې کړې چې تیره ورځ په سوات کې یو ځایي مشر زاهد خان وسلوالو کسانو په ډزو زخمی کړو خبري غونډه ته د وینا پر مهال د جرګې یو مشر مختار یوسفزی وویل
په څه مودې نه دی خو ته داسې ښکاري چې د شتګردي له هغه خلکو په خلاف روانه شوې ده چا چې د امن دپاره دلته مبارزه کوله او په زاهد خان باندې حمله د هغې سلسله یو کړی ده
په زاهد خان د دغه برید پړه تحریک طالبان ملکان قبوله کړې وه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ افغان ولسمشر حامد کرزی وای د هیواد د پارلیمان رائے منلې او د امنیت د وزارت دوه جګ پوړي وزیران یې د خپل دندې نه لري کړی خو تر هغه یې ورته د کار کولو امر کړی تر کومې چې د دوی پر ځای بل څوک نوی ټاکل شوی د کرزی دا بیان پرون د ملي امنیتی شورا د غونډې پر مهال مخې ته راغله پارلیماني غړو د خالی پورز د وزیر دفاع عبدالرحیم وردګ او وزیر داخله بسم الله محمدی د لری کولو لپاره ورسته له هغه رائے واچولې چې په دې ورسته کې د یاغیانو لخوا جګ پوړي چارواکي وژل شو او د پولې پورې غاړه د ډزو پی خرامنځته شوې د پولې پورې غاړه د دې بریدونو تور په پاکستان لګول کیږي د پارلیمان لخوا په تیر وخت کې د نور وزیرانو خلاف دا ډول ګامونه نه پاس کرزی هغوی په میاشتو په خپل دنده ساتلې دي د شام دویم لوی خار حلب کې درنه جګړه روانه ده چې پکې د ریپورتونو تر مخه حکومتي ځواکونه په یاغیانو د توپخانه او هوایی جازونو بمباري کوي د خالی پورز د یاغیانو د یو کمانډر لخوا ویل شوی وو چې جنگیالي د مضبوط برید تیاری کوي بل خو د حکومت یو جګپوړی امنیتی چارواکي خبرداري ورکړي چې دا وخت سروان دي دا صرف آغاز دی مضبوطه کاروایی به ورسته شروع کیږي هلته په دمشق کې د بشار الاسد ځواکونه دا وکوي چې یاغیان یې د اخیری مضبوط ګلنا بهر کړی دی نن د مصر صدر محمد مرسی ژمنه وکړه چې د سینای سیمې مکمل کنټرول به بیا تر لاسه کړي. د سیمه کې د مصر او اسرائیل ترمنځ پوله باندې په یو چک پوسټ نامعلومه وسلوالو برید کړی وو چې په کې یې شپاړس محافظین وجلی وو. اسرائیل ویلی دغه برید کوونکي چې په دوو گاډو کې سواره وو د برید وروسته یې اسرائیلي علاقې ته د ننوتلو هڅه وکړه. داسې معلومیږي چې یو گاډی په پوله د پورې وتلو پر مهال په دماکه والوته او دویم په اسرائیلي هوایي برید کې تباه کړی شو. د مصر د یو اعلی امنیتي چارواکي په حواله ویل کیږي چې دغه وسلوال جهادیان وو د غزه پټینه د سیمې ته اوختي وو. د مصر سرکاري میډیا وایي هیواد یې د رفاه سرحد تر بل اعلان پورې بندوي. دا سرحد د حماس تر واک لاندې غزه پټۍ سره د مصر په پوله دی. د دې نه وړاندې پرون د غزه په جنوبي برخه کې د اسرائیل لخوا په هوایي برید کې یو فلسطینی کس وژل شوی او یو زخمی شوی دی. د دې کسانو تعلق د سخت دریځ اسلامي وسلوالو سره وو. دا معلومه نه ده چې آیا د دې دواړو پیښو ترمنځ څه تړاو وو او که څنګه. نن د جاپان په هیروشیما ښار کې د نړۍ د اولنی اټمي حملې وښ پېتمه کلیزه ون مانځل شوه. په دغه برید کې ژوندۍ پاتې شوي د مړو شو خپل خپلوان چارواکي او بهرني وفود د هیروشیما په یادګاری پارک راغونډ شول. دغه خونړی برید چې په 1915 کال کې په نننی تاریخ یعنې د اګست په شپږمه نیټه شوی وو په کې د یو اندازې تر مخه 1,00,000 کسان وژل شوي وو. او پرون د لندن اولمپیک مقابلو په نهم ورځ ایران په اولنی وار د سرو زرو مډل ګټلو کې هغه مهال بریالي شو چې لوبغاړي د آذربایجان د لوبغاړي نه په 55 کیلوګرام ګریکو رومن کبډی کې مقابله وګټله. د خبرونو پای
منور شاو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وای افغانستان د پاکستانی طالبانو سره مرسته کوي.
I have the right at least to request to the Afghanistan government to please stop them, please hand them over to us.
دوی وای زه حق لرم چې افغان حکومت نه وښتنه وکم چې د دوی سره مرسته پریږدي او دوی مونږ ته راوسپاري. دارنګ باور چې په خیبر دره کې بیګا په بیلا بیلو پیخو کې لستنه وجل شوې دي او نن په ټیډي بازار کې د ناټو پر درست فلارو پلاریو باندې هم دځ شوې چې یو ډرایور پکې وجل شوې ده. د سوات قومي جرګې د حکومت نه د خپل مشرانو د ژوند د تحفظ غوښتنه وکړه.
موږ دا مطالبه کوو چې زموږ ریاستي ادارې په کار د خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ کې کم دی دا امریکي
ندی ترسنګ. په نورو رپورټونو کې اورئ چې په خیبر دره کې بجلی د نشټوالي لامل او د واورې د نشټوالي لامل خلک د منګیو بس کې
او منګي په پخوا مونږه مشرانو استعمالولو د دې لپاره چې وبو کې خې پراته وي او اوس هم د منګو استعمال بیا زیات شوی دی او بالکل دا وبو ډیر زیاتې خې.
او د اختر په نږدې کېدو سره په پیښور کې په بازارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده او خلک سودا اخلي.
اختر د پاری سودا نو خوخی نجی نه وې دالو زین دالو مې په ځای مرګ راغلی دی پر دې واغ سی ډبل بیډ په مونږه کپڑے خو یو د کړي زکه جی
را سره اوسې نو رپورټونه هم لرو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په افغانستان باندې تور لګولې چې د یو شمیر پاکستانی طالب مشرانو سره مرسته کوي او دغه کسان بیا د پاکستان پر ضد استعمالوي. په دې اړه زموږ همکار ریاض مساخیل په تیر خبرونه کې مونږ ته داسې معلومات راکړل.
دی پرون د رائټر خبری اجانس سره په خبرو کې وی چې مولوی فضل الله سوک چې د سواد د طالبانو مشر دی هغه ټوله نړۍ ته پته ده چې دا وخ په افغانستان کې دی او افغانستان کې باز خلک د هغه مرسته کوي. کله چې دا غنه دا پښتنو شو چې دغه خلک سوک دي د دوی ویناوا چې دا حکومتي هم کې دي شي ریاستي هم کې دي شي او غیر ریاستي خلک هم کې دي شي. د رحمان ملک دا هم ویناوا چې دا طالبان چې کم دینو دي د پاکستانی حکومت په ضد د افغانستان کاروایانی کوي او دغه شانتي دوی د افغانستان له خوره په پاکستانی ځواکونو عام خلکو باندې بریدونه کوي. باید چې افغان حکومت دا حمله ودروي او زه افغان حکومت ته خواست کوم چې دا خلک چې کم دینو دا پاکستان ته حواله کړي. خو کله چې په دغه لړکی بیا د افغانستان د چارواکو بیان راغنو هغي دا خبره به بنیاد وګرځولې او ویل چې د لړکی د پاکستان د کورونو چارو وزیر هیڅ قسمه ثبوتونه نه دی وړاندې کړي بلکې خپل په افغانستان باندې د پاکستان د ترهګر چې کم دینو غي پاکستان کې پټن زینو لري او د اغه ځایا په افغانستان باندې هم بریدونه کیږي.
ریاض موسی خیلو په اسلام آباد کې د خیبر په لار باندې په ټیډي بازار کې د ناټو د رصد په لارې باندې لږ شی بوډان دی بریټ شوی چې ویل کېږي یو ډرایور پکې وژل شوی دی. د دې ترڅنګ د خیبر درې په باړه سیمه کې بیګاش په ډزو کې ویل کېږي چې لس کسان وژل شوی دی. دغلته د حکومت لخوا د ورپکو خلاف عملیات روان دي. د دواړو موضوعاتو تفصیل زمونږ همکار تیر خبرونه کې داسې راک
جی دا اوس مو یو خبر تر لاسه کړ د خیبر پولیټیکل چارواکو د وینا سره سم د خیبر جنګ په جمرو د ټیډي بازار سیمه کې ناڅرګند وسلوالو په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د لپاره سامانونه ورونکو کنټینرو باندې ډزې وکړې چې په ترڅ کې د اولنی معلوماتو تر مخه یو ډرایور وژل شوی دی. په دې اړه باندې چې کله ما اوس د جمرو د انتظامی چارواکو سره خبرې وشوې نو هغوی وویل چې موږ د دغې پیښې په لټنې پیل کړې دي او په غونډه سیمه کې مو د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
د دې ترڅنګ راسي رپورټونه لرو چې بیګا رئیس د خیبر ایجنسی د باړې په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات روانو. په دې کې سمرګ جوبله مخې ته راغلی ده.
بالکل دا د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې تیر شپه د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې په بیلابیلو پیښو کې خواوشا لس کسان وژل شوي دي او یو شمېر جوبل شوي دي. د دوی په وینا د باړې پاکاخیلو خورماتنګ سیمه کې تیر شپه په یوه ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې دوه طالب وسلوال چې په یو موټر سایکل سوار وو په هغوی باندې دغه چاودنه وشوه او دوی پکې ووژل شول او موټر سایکل یې هم تباه شو. او ورپسې د شپې بیا په دغې اکاخیلو سیمه کې د اکاخیلو امن فرښتې او ځایي وسلوالې ډلې ترمنځ په یوه نښته کې درې کسان وژل شوي دي او بیا د شپې ناوخته په یو بله بمي چاودنه کې نور پنځه وسلوال وژل شوي دي. خو د دغې غونډې مروبلې په اړه باندې ځایي وسلوالو ډلو لاس نه دي ویلي.
په سواد کې د یوې قومي جرګې یو شمېر غړو د یو بیړني کانفرنس په ترڅ کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د امن د لخکر د غړو او د ځایي مخورو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د هلې ځلې وکړي. دغو مشرانو دا څرګندونې وروسته لاغې کړې چې تېره ورځ په سواد کې یو ځایي مشر زاید خان وسلوالو کسانو په ډزو ژوبل کړ. خبري غونډې ته دغو چارواکو دغو قومي مشرانو نور څه ویلي دا به زموږ د همکار نیاز احمد خان نه واورو.
سواد قومي جرګه چې د سواد 15 یونین کونسلو مشرانو په ګډه جرګه ده او پکې د بیلوبیلو سیاسي خیر خیګړې تنظیمونو مشران شامل دي. یو هنګامي خبري کانفرنس وکړو چې مشري د جرګې مشر مختار یوسفزی وکړه. په دې مقام مختار یوسفزی وویل چې د غونډې مقصد د جرګې غړي حاجی زاید خان باندې قاتلانه حمله مذمت کول او حکومت څخه د امن لپاره کارکونکو ته تحفظ ورکول دي. دوی زیاته کړه چې دا وخت تر هغه د جرګې مرکو او امن لپاره هلې ځلې کونکي په نخښه کوي چې د تشویش وړ خبره ده.
پوڅمو دې نه دی خواته داسې ښکاری چې د شتګردی له هغه خلکو په خلاف روانه شي دا چا چې د امن د پاره دلته مبارزه کوله د روز رول اپلا د پاره چې کوم دی اواز پورته کاو یعنی په امن غوښتونکو د شتګردی په مخالفینو په خلاف دلته دا وخت یو ټارګټ کلینګ دا شروع دی او په زید خان باندې حمله د هغه سلسله یو کړی دا.
مختار یوسفزی زیاتوي چې سواد قومي جرګه د سواد په کړکېچنو حالاتو کې چې حکومتي عملداري دلته ختم شو هم د امن او د ولست تحفظ خبرې کړې دي. داسې حملې دوی د خپل کارونه نشي منی کوله
چې په هغه وخت کې چې دلته د وینو رودونه بیان او دلته بعد د فضل الله او د بنولای مولا او د شادوران او د هغه د نورو بدمعشانو د خلونو د وینو دارتلې سواد قومي جرګه په هغه وخت کې نه د خاموش شي. من دا قوتونو ته دا وایو چې د سواد قومي جرګه د سواد قومي مشران د سواد اولس په هیڅ صورت باندې لدا چې مرګونو نه په ذریعہ باندې څوک تخپل لغنه
د سواد قومي جرګې مشر زیاته کړه چې ټوله نړۍ کې د ترهګرو په ضد ملکونه یو شوي دي او څوک هم د ترهګرو ملګرتیا نه کوي نو د پاکستان حکومت دې اولس ته تحفظ ورکړي او د ترهګرو مخنیوی دې وکړي.
موږ دا مطالبه کوو چې زموږ ریاستي ادارې په کار د خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ چې کوم دی دا عملي کړي او دې ملکي چې څونه دهشتګرد تنظیمونه دي د دې په خلاف قراري واقعي چې کوم دی کاروایو کی یعنی نن هم دل تلشکر طیبہ جیش محمد دخته په دنیا نور تر هزار تنظیمونه بشمار تنظیمونه دا به قاعده فعال
د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسفزی د ډاکاور ټاکه چری د 11 اگست پورې د زید خان حمله کوونکی گرفتار نه کړ شول نو دوی به د پاکستان وروسته احتجاج په توګه نه منځي
کته د 11 دا ونه شو مونږ د سواد خلکو ته اپیل کوو چې 14 اگست چې کوم دی دا به مونږ نن منځي
سواد قومي جرګې یو شمیر غړو په دې مقاده خبرې سرګندونه وکړه چې د سواد ولس سره به نور زیاتې برداشت نه کړی شي او د ولس د امن او تحفظ لپاره به هر قسمه حل زلی جاری ساتي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
ستاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لویا مصالا زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو بوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست کوم وکړلای شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
ستونزې او سرکار پروګرام د دې خبرونې په وروستیو 15 منټو کې اوریدل شي د توهین عدالت قانون کل ادم ګرځولو وروسته د پاکستان په صدارتي ماڼۍ کې د سپریم کورټ په دغه فیصله او د راتلونکو په کړنلار غو روان دي چې په کې د حکومتي اتحادي ګوندونو سره قانوني او آئینی کارپوهانو رای هم اخیستی شي اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په دې اړه رپورت لري
سپریم کورٹ لخوا د توهین عدالت نوی قانون کلدم ګرځول وروسته ایوان صدر کې په دغه معاملې سلام مشورې روان دي د حکومتي مرستیالو ګوندونو غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق شوی دی چې په دې معاملې د ایوان کې باسو شي چې دا شان په شریک سره د دې حل ولټول شي مشال ریډیو چې کله د ایوان صدر د حل زلو پاړه د پیپلز پارټي د غړي او د وزیر اعظم د سلاکار فواد چودري نه تاسو کو نو دوی چې د دې ملاقاتونو مقصد پیپلز پارټي ته نه بلکې آئین او پارلیمان ته تحفظ ورکول دي د زیاتوي
عدالت نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے جو تمام اختیارات ہیں پارلیمنٹ کے وہ سلب کر لیے ہیں
عدالت د دې فیصلے سره د پارلمان ټول واک قبضه کړی دی ټول نړۍ کې پارلمان قانون سازی کوي او چې څورته خ او مناسب ښکاری هغه شان کوي خو پاکستان کې دوی یو قسم لا عدالتي مارشل لا لګول غواړي او پیپلز پارټي بکل هم د دې اجازه ورنکړي منګ د عدالتونو ډیر احترام کوو خو تاسو او قتل چې څنګه زمنګ یو منتخب وزیر اعظم کور ته ولېګلې شو نو زه ویم چې ټولو سیاسي ډلو لا د پارلمان او آئین د لاسبری د پاره پیپلز پارټي سره ودرېدل پکار دي او یو ورځ دوه کې به پارلمان په دغه فیصله خپل کړن لار ښکار کړي
آیا مسلم لیگ نون به په داس یو بل یا قرارداد کې د پیپلز پارټي مرسته کوي کله چې مدا پښتنه د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا د صدر پیر صابر شاه نو کړه نو دوی
حکومت اوسه پورې د خپل ایکشن نه یو شی ثابت کړی دی نو هغه خدا له چې دی د ملک مفادات لپاره دی څه کوي څه نشته دی چې څه دی هغه ذاتی مفادات دي او د زرداری سي د کرپشن په تحفظ ورکولو لپاره قوانین جوړي چې کوم کې کله وو مسلم لیگ د دې پرسته نه کیږي
د نوموړي په خبره پیپلز پارټي هسه هم هر کار په خپل خوخه او یوازې سر کوي نو د لړکې د هم ولسمشر خپل فیصله په خپل وکړي د پیر صابر شاه خبره چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او وکیل بیرستر باچا پوړاندې کې خو چې ک ولسمشر د صدارتي آرډیننس د لار یو قانون نافذ کړي نو دوی
فورن د سپریم کورټ تلاشي او هغه بوي چې کم دا صدر دا آپشن دا چې د خپل اختیارات چې استعمال وکړو دا په بدنیته باندې دي ځکه چې سپریم کورټ الریډي اون دغه قسم قانون چې کم دی کال عدم کړی دی نو دغه لپاره صدر اوس دغه قانون د آرډیننس په شکل کې واپس څنګه راوړي
د ذکر وردا چې د حکومت لخوا پاس کړی شوی د توهین عدالت قانون چې پکې بعضی کسانو ته استثنا ورکړی شوی و سپریم کورټ د عدلیه د ازادۍ او بنیادی بشري حقوقو خلاف بللو باندې کله دم ګرځولې دي او اوس د حکومت کوشش دی چې سویس چارواکو ته د خط نه لیکلو په وجه یو بل وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د عدالتي کاروای نه بچ کړي ځکه چې یوسف رضا ګیلانی د وړاندې نه د کیس کې سزا شوې دي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو زمونږ غږ د مشال ریډیو نوري د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي چې حکومت د بلوچستان د مسلې د حل لپاره برامدغ بوکټي سره مذاکراتو ته تیار دی او په موجوده وخت کې په بلوچستان کې اپریشن نه کیږي بلکې د اپریشن د مسلې حل هم نه دی د نوموړي سرګندونې پرون مخې ته راغلي چې په یو خبري غونډه کې کړی دی زمونږ همکار احمد الله پی رپورټ لري
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلی دی چې بلوچستان کې هیڅ قسمه فوزی اپریشن نه کیږي ځکه چې سیمه کې امن راوستلو لپاره فوزی اپریشن حل نه دی. په اسلام آباد کې خبری غونډې ته خپل وینا کې رحمان ملک وویل چې بلوچستان کې د بلوچو وجنې تور د ملک په استخباراتي ادارو لګول غلط دی او زه د بلوچستان بیلار شوي خلکو ته اپیل کوم چې هغوی دې وسله کیږدي او موږ سره دې ځان راجستر کړي، حکومت به ورته ښه روزګار ورکړي. رحمان ملک زیاته کړه چې حکومت به رحمداخ بوکټي سره مذاکرات کولو ته تیار دی او چې کوم ځای کې غواړي د سیمې امن لپاره ورسره موږ مذاکرات کولای شو.
رحمداخ بوکټي صاحب کے دل میں پاکستان کے لیے نرم گوشا ہے.
د برمداخ بوکټي پزړه کې د پاکستان د پاره نرموالی موجود دی، نو زه دا ګڼم چې کله هم هغه وغواړي چې حکومت سره مذاکرات وکړي نو حکومت به ورته د هغوی د خوښي خلک د مذاکراتو د پاره ولیږي. او زه دا هم ویل غواړم چې بلوچستان کې به هیڅ قسمه اپریشن نه کیږي، خو چې کومو سیمو کې د حکومت ریډ چیلنج کولی شي هلته به د شرخوخو په ضد ګامونه پورته.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د بلوچستان صدر عثمان کاکړ د رحمان ملک د بیان پترس کې وایي
بلوچ ملت چې کوم هغه خلدي چې د خپل ازادۍ اعلان کړ دي هغه بیاي موږ د ازادۍ ز په کومه بل خبره نه کوو، او د بلوچ ملت چې کوم دیموکراتیک قوتونه دي هغه دا وایي چې اپریشن بند کړ، د مسخ شوه لاسونه لاپتا افراد سلام بند کړ، یو دا چې ماحول جوړ کړ چې بلوچ مذاکرات د پاره تیار شي. دا دوی خبرې دي. اوس نو چې څوک په جمهوریت طریقه باندې دلته بدلون غواړي هغه ته حکومت ترجیح نه ورکوي او څوک سے مذاکرات نه کوي هغه ته دوی پارلیمنت للیاري په وار وار ورته وایي. نو دا ښکار کوي چې دا مذاکرات نشي کېدلی.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر مومند وایي چې تر څو د بلوچو محرومیان نه وي ختم کړی شوی تر هغه سیمه کې حالات نشي ښه کېدی.
هلته غیر محفوظ دي خلک، لاین آرډر سچویشن دی یا خلک غیبیږي. دغه دوی مسله ده حکومت چې د دې خبرې ته په داسې طریقې سره لاس واچوي چې بلوچین ځان سره ملګري کړي، د هغوی مشران ملګري کړي او چې د چا کوم مسائل دي هغه په زیبانی واوري. بل طرف ته د هغوی لوی ګریوان شته دی چې موږ ته انصاف ملاو نه شو. نو په کار ده چې مشرف پاکستان ته راوغواړي او په هغه باندې مقدمه وچلوي. او درېیمه خبره دا ده دوی چې د بلوچستان کوم وسایل دي او هغه نور پاکستان استعمالوي. نو بلوچستان ډېر وروسته دی، په کار ده چې د هغې لوی حصه په بلوچستان باندې اول ولګي.
سید نذیر زیاته کړه چې موجوده حکومت دا پنځم کال روان دی خو تر اوسه یې په سیمه کې د امن لپاره څه زړه پورې ګامونه نه دي پورته کړي. په کار ده چې حکومت په سنجیدګۍ سره د دې مسلې حل راوباسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکې سره د پاکستان اړیکې تل د ناندریو سره مخ وي، پاکستان باید د چین سره په دوستۍ باندې له سره فکر وکړي او له دې نه ګټه پورته کړي، د دغه هیواد سره تجارت زیات کړي او د توانایي بحران د ختمولو لپاره د نوو ډیمونو په جوړولو کې ترې مرسته ترلاسه کړي. د دې مقالې ژباړه فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې منیر اکرم لیکي په دې تیرو نږدو میاشتو کې د سلاله د پیښو وروسته چې کله د امریکا او پاکستان اړیکې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوې نو په دغه وخت پاکستان د مالی مسلو لکه د امریکا لخوا د پوځي امداد بندیدل، آی ایم ایف لخوا د قرضو نه ورکول او داسې د نورو خبرو سره د دغه هیواد اقتصاد لا نورو مشکلاتو او د باور ښکار شو. لیکوال وایي که چیرې پاکستان وغواړي نو د روانو مالی مشکلاتو نه راوته هم شي او د دې لپاره باید اول حکومت خپلې خرچې کمې کړي او ټیکسونه اخیستل یقیني کړي. په ټول جهان کې دا وخت هیوادونه د بیلابیلو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه د یوروزون د مالی ستونزو اثر د هر هیواد په اقتصاد پرېوته او دا شان د پاکستان په اقتصاد هم د غربي نړۍ اثر زیات دی. او بیا په پاکستان کې په دې هم کار نه کیږي د راتلونکو مالی مسلو مخنیوی باید څنګه وشي. منیر اکرم وایي که پاکستان وغواړي نو د چین سره د تجارت سیوا کولو له امله کولی شي په خپلو مالی مسلو کابو ومومي او په دې لړ کې بیجنګ او اسلام آباد دواړه کولی شي د ځمکني لارو ګټه پورته کړي. پاکستان کولی شي د چین نه زیاته ګټه پورته کړي چې په ټول جهان کې دویم لوی اقتصاد لري او ډېر په تیزۍ سره په بره روان دی. چین په جهان کې هغه هیواد هم دی چې په یورپ او امریکا کې د پیسو لګولو زیات زیات طاقت لري. ډان ورځپاڼه لیکي چې هند د وړاندې نه د پاکستان سره په دفاعي برخو کې مرستې کوي او د دغه هیواد یو شمېر سرکاري کمپنیانې په پاکستان کې د پرمختګ په پروژو کې مصروف دي. چین په پاکستان کې په بلیونونو ډالرو سرمایه لګولې او پاکستان کولی شي خپل د توانایي د بحران ختمولو لپاره د چین مرسته ترلاسه کړي. لیکوال وایي پاکستان باید د چین سره تجارت زیات کړي، د بجلی په نوو ډیمونو جوړولو، د ګیس پایپ لاین د ملک نورو برخو ته په غځولو او دا شان نورو یو شمېر کارونو کې د دغه هیواد ګټه پورته کولی شي چې د وړاندې نه د پاکستان سره د پرمختګ د پروژو تجربه لري.
خو ډېر ټایم لپراتو ادې خپې مې سم لګه را پیدا غندګي خو ما کنټرول پې کړه. یو نیمه ګنډه پس بیا رالو مونږ نه وینې بیدلې وې، کارغان مارغان نه باندې لګیا وو. بیا هغه نه پس راله ځای له کوټې راخ کو د ما وینې نه کته بوتلم. څه بیلچو اوازونه راتله سکره شاخته.
دا د اختر نبی غږ دی. اختر نبی هغه کس دی چې په کراچۍ کې سمو د مخ کې چاو تختولو دزې پی وکړلې او بیا غوی فکر وکړو چې د مړ دی او د لاشې په بورې کې بند کو یو ځای کې واچو. خو د سره ژوند یاري وکړه، د ژوندې پاتې دی. د سره زمونږ همکار خبرې کړې دي چې دا به تاسو په لږه شیبه کې وروسته تاسو واورئ. اوس هم یو بل رپورټ. افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسی جرګې لخوا د دوه وزیرانو د سلب اعتماد مسله ومنله. ولسمشر کرزي د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دوه نوو وزیرانو تر معرفي پورې به عبدالرحیم وردګ او بسم الله محمدي د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د فریده سیفی رپورټ ته.
خواهر و برادرها، خواهر و برادرها، مرا خود شما کلتان مسلحت گرا گفتین.
بخویند و ورونو، تاسو طول و ما تا مسلحت پلاوی ویلی. هو تروس وم، خو اوس دی خبر بدلون مندلی. اصلاحات برازی
بدلایل بارزی ای گپ تخیل.
افغان ولسمشر دا خبری دا چنگاخ پا لمرین نیتا پا ولیسی جرگی کی دا دریگون و قواه و لغرو سرا پا کابل کی کردیوی. جمهور رئیس د ولسی جرګې په ګډون همداشان لدری ګونو قواو څخه وغوښتل چې دننه په نظام کې د اصلاحاتو په راوستو کې ورسره مرسته وکړي. ولسی جرګې بیا د تیرې شنبې په ورځ دوه کلیدي وزیران په بیساري توګه سلب اعتماد کړل او جمهور رئیس یې سمدستي فیصله ومنله. د دفاع وزیر رحیم وردګ او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی په دې دلیل چې د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو سیمو د توغندیو په مخنیوي کې پاتې راغلي او همداشان په بیلابیلو سیمو کې د مخ په زیاتیدونکو نارامیو له امله ولسی جرګې استیزا او بیا سلب اعتماد کړل. اوس نو پوښتنه دا ده چې د جمهور رئیس لخوا د ولسی جرګې د فیصلې منل په رښتیا دا ثابتوي چې هغه مصلحت پلوه نه دی؟ د سیاسي چارو کارپو عبدالحمید مبارز ازادي رادیو ته ویل ولسمشر کرزي په خپل دی کار سره د چنګاخ په لومړۍ نیټه د خپلو کړو ژمنو عملي کول څرګند کړل.
ولې معلوم میشه در تعیین دو وزیر که به عوض دو وزیر که سلب اعتماد شدن
اوس به د دو نویو وزیرانو له ټاکلو سره دا څرګند سي چې د سلب اعتماد سو وزیرانو پر ځای له مصلحت کار اخلي او که له شایسته سلاري څخه، یعنی دا چې تجربه لرونکي او مسلکي خلک به وګماري چې عالی تحصیلات ولري. کچیری د لری کړای سو کسانو پر ځای ش کسانو وټاکی نو به هغه ژمنه پر ځای کړی وي چې په ولسی جرګه کې کړی و.
د جمهوریت ریاست په خبر پاڼه کې راغلی تر هغه چې دوه نوي وزیران معرفي کیږي، رحیم وردګ او محمدی با خپل کار ته دوام ورکوي. په تیرو وختونو کې داسې لیدل شوي چې سرپرست وزیران د څو میاشتو لپاره په کار لګیا وو او دا کار د ولسی جرګې د غړو د اعتراض سبب شوی و. خو مبارز وایي دا ځل به د کورنیو چارو او ملي دفاع وزیرانو په هکله داسې ونه شي.
قانون ده که ولسی جرګه تصویب کده از یک ماه بیشتر نمیتونم که
ها قانون چې ولسی جرګې تصویب کړي لمخې دوی نسی کولای چې لوی میاشتې د زیاتې مودې لپاره د سرپرستو وزیرانو په توګه کار وکړي. په تیره چې دواړو وزیرانو د عدم اعتماد رای اخیستي، هغوی چې کله د جرګې اعتماد ونه لري نو حتی زه فکر کوم چې دوی ته مناسبه هم نه ده چې کار ته دوام ورکړي.
خو سید آقا سنچارکی چې د ملي ائتلاف ویان د ازادي راډیو ته وویل هغه ډېر هیله من نه دی چې ولسمشر کرزی دی له دوی څخه ښې څېرې ولسی جرګې ته وپیژني. سنچارکی ویل دا نو د افغانستان په ولسی جرګې پورې اړه لري چې د شنبې د ورځې په شان د دوه نوو نومول شوو وزیرانو په اړه هم له دقت او هوښیارۍ څخه کار واخلي. خو هغه په دې اند دی چې د دوه وزیرانو لری کیدل نور وزیرانو ته یو ډول خبرداري ده.
اقدام پارلمان یک فشار، یک زنگ خطر جدی، یک تکان قوی به ارکان حکومت افغانستان است که
د پارلمان دا اقدام یو فشار، یو جدید خطر زنگ او د حکومت ارکانو ته یو قوي ټکان دی چې کچیرته اصلاحات رانه ولی او د فساد پر ضد جدي اقدام ونه کړي د امکان شته چې د ولسی جرګې غړي تر دې هم جدي عمل وکړي او خلک له ولسی جرګې څخه د داسې یو عمل انتظار هم لري.
د فریدا سیفی رپورٹ موریده چې د یو چارواکي په غک پای ته ورسیده. لس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز درته اورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر په افغانستان تور لګولی چې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. په بلوچستان کې چارواکي وایي د خوزدار په سیمه کې ناسرګنده کسانو نیټو ته رسد وړونکي دوه ټینکرې په اور اچولو سوځولي دي. د سوات قامي جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د امن لښکر د غړو او د ځایي مشرانو د ژوند د حفاظت لپاره د ګامونه پورته کړي. افغان ولسمشر وایي د هیواد د پارلیمان رای یې منلې او دوه وزیران یې د خپلې دندې نه لرې کړي دي. د شام خار حلب کې درنه جګړه روانه ده چې پکې حکومتي ځواکونه د یاغیانو خلاف د توپخانی او هوایی جازونو استعمال کوي او د لندن اولمپیک په مقابلو کې ایران په اولنی وار د سرو زرو میډل ګټلی دی.
منور شاو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو اوریدونکو وروسته درته په خبرونه کې ستونزې او سرکار پروګرام لرو. د هغې تر څنګ د اختر نبی سره مو هم خبرې کړې. اختر نبی هغه کس دی چې د سوات اوسیدونکی دی او سمو د مخ کې په کراچۍ ښار کې چا وتښتولو پې ډزې وکړې. هغې فکر وکړو چې دی مړ دی، د هغه وجود یې په بورۍ کې بند کړ او یو ځای کې واچوه، خو هغه ژوندی راووتو. د هغه سره زموږ همکار ظفر کریمي خبرې کړې دي چې لږه شیبه کې به تاسو دغه رپورټ واورئ. خو اوس ورزو اسلام آباد ته او احمدالله تاسو ته د پاکستان د ورځپاڼو سرټکي او ادارې وړاندې کوي.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو د صدر آصف علي زرداري او فاروق اشنایک ملاقات او خیبر ایجنسی کې شوی ریموټ کنټرول بم حمله په خپل سر خبرونو کې راخستې ده. انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او اکسپرس ټریبیون او اردو ژبې ورځپاڼې اکسپرس او جنگ په خپلو سرخیانو کې لیکي چې صدر آصف علي زرداري سره د قانون وفاقي وزیر فاروق اشنایک ملاقات وکړو چې پکې فیصله وکړه شو چې توهین عدالت قانون کلدم ګرځولو عدالتي حکم په ضد به حکومت اپیل کوي. ورځپاڼه مشرق په خپل سرخی کې لیکي چې خیبر ایجنسی کې ریموټ کنټرول بم حمله او طالبانو خپلمنځي تاوتریخوالي له وجې 15 تنه مړه او یو جوبل شو. ورځپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د امریکې درې ورځنۍ دوره کې امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته دا خبرونه مخې ته راځي چې شمالي وزیرستان کې به امریکا او پاکستان په ګډه سره د طالبانو په ضد اپریشن کوي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په ځمکه د امریکې فوج سره په ګډه کاروایي خبر نه اولس د نوي اندېښنو سره مخ دی، خو حکومت له هم د دې سوال جواب ورکول پکار دي چې اخیر د امریکې هر یو مطالبه ولې مني. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له شمالي وزیرستان کې د اپریشن نه وړاندې دا قتل پکار دي چې په خیبر، کورم، اورګزو، مومن او باجوړ ایجنسو کې په تیرو وختونو کې کوم اپریشن کړی شوی دي نو د هغې څه نتایج راوتي دي او د اپریشن له وجې د سیمو کې تر کومه حده امن راوستی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان کې د اپریشن وروستو چې کوم مقامي ګروپونو سره امن معاهده کړی شوی دي نو د هغې به څه جوړیږي، او کچرې دې مقامي ګروپونو هم په ملک کې کاروایانې شروع کړې نو ملک کې به بدامنی نوره هم زیاته شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې شمالي وزیرستان کې د مشترکه اپریشن په ځای داسې یو لار راوستل پکار دي چې ورسره نه صرف په افغانستان کې امن راشي بلکې پاکستان کې هم بدامنی زیاته نشي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د عدالت لخوا توهین عدالت قانون کلدم ګرځولو وروسته په دې تفسیرې روانې دي. دې کې د مسلم لیگ قاف د صدر چودري شجاعت حسین وینا ده چې د دغه فیصلې خلاف اپیل کولی شي. دغه رنګ د عوامي نېشنل ګوند زاهد خان د سپریم کورټ فیصله غلطه بولي او وایي چې دې سره به د عدلي او پارلمان نخته شروع شي. خو بل طرف ته د جماعت اسلامي امیر منور حسن وایي چې آئین سازي د پارلمان کار دی، خدا به د اسلام او بنیادي حقونو په ضد نه وي. اداریه وایي چې دا تاثر ورکول غلط دي چې ممکنه د عدلی او پارلمان تصادم به وشي. البته د عدلی او حکومتي ګوندونو ترمنځ به کړکېج زیات شي، ځکه چې پارلمان کې هغه خلک هم دي چا چې دغه بل او قانون مخالفت کړی وو. اداریه اخیره کې وایي چې که هر څو په دې فیصلې د اپیل یا د قانون بیا پارلمان ته د وړو خبره ده، باید چې د آئین او قانون کارپوهان حکومت ته داسې مشورې ورکړي چې ورسره د اسلام او بنیادي حقونو په ضد شکونه د دې بل نه وویستی شي، چې دا رنګ د تصادم خطره بیخي ختمه شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې پنجاب او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال بارانونو له کبله اته کسان مړه او یو شمېر علاقې د اوبو لاندې راغلي. اداري لیکي چې د هفتې د ورځې باران د پشکال لومبه باران وو چې ورسره موسم خو ښه شو، خو د لوی خارونو د انتظامی له طرفه د ناقص انتظاماتو له وجې لارې کوڅو کې د باران د اوبو له کبله اولس د سختو ستونزو سره مخ دي. اداریه مخکلی کې چې دی وخت د بارانونو لوجه د اوبو ذخیره خو اوچت شوې، خو د بده مرغه د اوبو د ذخیره کولو لپاره څه مناسب تنظیم نشته. اداریه په اخیره کې لیکي چې که د سیلاب د اوبو په مناسبه طریقه ذخیره کړی شي، نو دا د تباهی نه بلکې خوشحالۍ سبب ګرځېدای شي او د ساينس او ټکنالوژي د ترقۍ لوجه یو خاص حد پورې په سیلاب قابو موندل مشکل کار نه دی، خو ضرورت د پاک او صفا نیت او د کرپشن نه پاک تنظیمي دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي د ولس کلنې پاکستانی پیغلې شفیلا د غیرت په نوم وژنې په پاکستان کې هم خلکو ته خپګان سوال دی. بلخو واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل مقاله کې ویلي کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ته د خپل ابایي کلي ته بلنه ورکړې ده. د دواړو مقالو تفصیل تاسو ته انیس اجمل وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي پاکستانی نژاده برطانوي شفیلا چې خپل مور پلار په برطانیا کې د غیرت په نوم وچلې، دغه پیښې د برطانیا په پرتله پاکستان کې هم خلکو ته خفګان رسولې دي. ورسپانه لیکي د غیرت په نوم وجنې اوس په لویدیز کې هم مسله جوړیږي. همدارس په دې وروستیو کې په داسې قسمه یوه پیښه کې د برطانیا عدالت د جمعې پر ورځ پاکستانی نژاده ښځې او د هغې خاوند ته د 50 کالو د قید سزا واوروله. ورسپانه لیکي په پاکستان کې داسې قسمه د پیښو وجې جهالت، د تعلیم کمی او په ټولنه کې لاقانونیت دی، خو د شفیلا وجنه ښایي چې دا قسمه مسلې د نوي دور تعلیم او قانوني پوهې سره نه دي تړل شوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هند وزیر اعظم منموهن سنگ خپل ابایي کلی ګاتارا بللې دی. دا د پاکستان لخوا منموهن سنگ ته د تعلقاتو ښه کولو په لړ کې دویمه بلنه ده. مقاله لیکي د ولسمشر زرداری لخوا منموهن سنگ ته دعوت ورکول سره په دغه کلی کې د خلکو هیلې او ناامیدۍ رابرسېره شوې دي. ورسپانه لیکي د منموهن سنگ وزیر اعظم جوړېدو سره په ګاه کلی کې د خلکو امیدونه پیدا شوي وو، او اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا ممکنه ده چې سنگ به یو وار بیا د خپل ماشومتوب د کلی په تنګو کوڅو کې وګرځي چې په مختلفو غیر متوقع خبرو باندې اړه لري. مقاله لیکي د هند چارواکي په غور سره د پاکستان د سیاسي حالاتو څارنه کوي، چرته چې د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت د سپکاوي پترس کې یو وزیر اعظم هم د خپل څوکۍ څخه لري کړی دی.
په کراچۍ ښار کې د خوډب د پیښو پر مهال ځینې کسان تښتول کیږي او بیا په ډزو د ویشتو وروسته د هغوی مړې په بورو کې اچول کیږي او د ښار په شاډو کې غورځول شي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي د یو داسې تن سره خبرې کړي چې هغه د وسلوالو لخوا په ډزو د ویشتو وروسته په بورې کې اچول شوی و، خو د نیکه مرغه هغه د بورې نه ژوندی وتلی دی. دا چې د مرګ د پنجو نه اختر نبی څنګه ژوندی راوتلی دی، دا خپله کیسه اوري زمونږ همکار ظفر کریمی ته او په دې رپورټ کې تفصیل اوریدای شي.
د کراچۍ ښار اورنګ ټاون د ګلشن غازی په علاقه کې اختر نبی د خپلې زړې مور خويندو او ورونو سره د کرایا په کور کې استوګن دی. هغه وای پلار یې لزګونه کلونه وړاندې د لاسو مزدورۍ لپاره پښتونخوا د تورغر ضلع نه کراچۍ ته راغلی او همدلته میشت دی. اختر نبی وای رکشه یې چلوله، خو څه موده وړاندې یوه ورځ د دوی په سیمه کې حالات ناڅاپه خراب شول. په عین حال کې هغه او د هغه بل همزولی طاهر کرم په خپله رکشه کې بنارس سیمې ته روان وو چې د اورنګی ټاون په ډومبی نمبر کې وسلوالو د دوی رکشه ودروله.
اته نو رامن د پټانې پکړو چې وای نه ول بس را کوزی ته کړو. تاله شان مال شان اوس به راغې نه بعد مونږ وی ور راغې نه بعد بیا دند کړو. نغل د کین اول بن ټلیفونونه کول نور کسان لغو زن اردو ویل زن اوس پته نه چې بنگالی جواب کوم مونږ ته وی چې کلمو وای مونږ یار مونږ ناسره یار کلمو خو ویل جو
ما ته الله ولونی ولا تماشه بیره ون درېډه زی لگاتا روکړه خطا لړې جو هغه بیا غبلته ونی ولا ابلته څنګه ونی ولا هغه په له ګولې ون شاته پرې وته میرا غنا باجی ماته ونی ولا مال اول دازې ولګت به می سینو ولګت به زه پرې وتم بیره ون شاته نډې زی کړې دي
یویش کلن اختر نبی وای د سره همزولې طاهر کرم د ډومبی ډ سره ځای په ځای مړ شو خو هغه په خپل 15 ډزه پسینه لاسونو او پخو د لګیدو له عمله سخت زخمی وو ډومبی به هوش وو خو څو خرستو هغه په هوش کې راغې دا چې دغه شی به په اختر نبی څنګه تیر شوی په اړه یې هغه وای
خو ډېر ټیم لپراتو اده خپې می سم لګ را پیدا غندګي خو ما کنټرول وکړه یو نیم ګنده پس بیا رالو مونږ نوی نه بيدلې کارغان مارغان نه لګیاو بیا غنه پس رااله جې لکوټه راخ کو د ما وینې نه کته بوتلم سبیل چو आवाजونه راتله سکره شاخه تا ما خو سوچ کو لګی چې دوست سزې کني دوبۍ می بکی یا چرته ټینکې منګه ته ما چې
خوشاید دا د اختر نبی بخت وو چې وجون کو هغوی حل ته پزمکه کې خخ نکړل بلکې په بورې یو کې د بندولو روستو یې په خپل رکشه کې واچول او بیا یې په یو خالی پلاټ کې گذار کړل
خپیر اته د سیوترلې بورې مورې راوړی هغه کې بیا بند کړو لاول هغه بورې ته چولو ا بورې مورې کې بند کړو جارشکې کې کې خو دو زیلاند کې خو ماغه سیډ باندې کې خو یو رشکې شتاډګړه بار دې چوک ته روخه نه چې رشکې ودرې ده هغه کوشش دې زې به پوه شم موټر سایکل आवाज راغ شتاډ شو موټر سایکل هغه روان شو زې به پوه شم هغه باندې ما د لاس باندې ما وشلول نو سر می پکې راوخ کو سر می راوخ کو یبه دغه ان بونس هم را رسیدل خلګوم ته راجمع شوی بیا ما لاس راوخ کړ بورې نه غته می چوبه راکا بیا بس ته یوړو
د نری نه رچکی بدن سختن اختر کڅو هم وس ګرځیدل شي خود هغه یو لاس او یو په صحیح کار نه کوي د اختر نبی مور وای خوشاله ده چې زوی سترګې غړوي او د دومره لوی غمیزینه ژوند دی راوتلې ده خو چې کله هغه د خپل ځوان زوی شلشوي لاس او دروختیا وسنی حالت ته ګوري نو اوخ کی چتوي
غریب مزدوری نه واته ده کوجن مال کړل سړی چې دنه 500 روپۍ نغدي غواړي یعنی ما توله سونه غواړي زموږ د خدای په چارو ناچارو د کرای کور ده یو کمره کور ده بای کې موږ ځان زه کړل خدای مال دنیا پیسې ګټلې ولې چې اوس بچشه د غلاسې ممتاز دي نو درون کار پینې شي کوله گاډې په گاډې منه وزن هم خوشاله بیا بری سکو ولې لاله مال گاډې ما چلو نور کار درانې دي کولې نشي په دغه باندې مجبوری ده جو سو کو نو خپل لري بډا سپنګره ده هیڅ خني شي دغه د خدای سره ده او دغه بچي زما سره دي هیڅ هم نشته نکلي کشته نه دلته شي
په کراچۍ ښار کې دا خوډپ په محل د زیاترو وجلشو خلکو مړی په بوريو کې اچول کیږي او بیا غرزول کیږي د دغه کسانو له جملې څخه یو اختر نبی دی چې مازور دی خو بیا هم ژوندې راوتلې دی ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د ظفر کریمی په جبا تاسو د اختر نبی کیسه اوریدا چې د سوات اوسیدونکو دی او د مرګ له پنځونه ژوندې راوتلې دی په پاکستان کې د انرژي د بحران له وجې خلک یو ځل بیا په خوانی او روایتي سيزونه کاروي نن سبا د بجلی د نشټوالي لامل په خیبر قبایلی سیمه کې هم د منګي او چاټي استعمال زیات شوی دی او ځای خلک د اوبو د یخولو لپاره اوس دغه سيزونه کاروي دا چې په دې سیمه کې د خاورو جوړ دغه منګي او چاټي سمره خو خولې شي او په خرڅېدو کې سمره زیاتوالی راغلی دی په دې حق لپاره کې زموږ د همکار رپورټ
په خیبر قبایلی سیمه کې د بجلی او یخ د نشټوالي لامل د منګو او چاټي استعمال یو ځل بیا زیات شوی دی او ځای خلک د پخوا په څیر په منګو او چاټي کې اوبه خوي د منګو او چاټي خرڅونکي وای چې دې پسې د خیبر لری پرتو سیمو لکه تیرا شلمان بازار زخخیل ملاګوري جمرود او باړې نه هم خلک راځي او ډیر په شوق کې اخلي او په حجرو کورونو او سکولونو کې کاروي په لند کوتل بازار کې د منګو چاټیو یو خرڅون کې دریا حسین مشال ریډیو ته وای چې د تیر کال په پرتله سږ کال د دوی منګي او چاټي ډیر خرڅ شوې دي
پروسه کال چې کوم منګي راتله هغه منګي سلور زرا سیزن کې وته دی یو د په لا سږ کال منګي چې د وزرا ته زرا منګي مونږ ته واته بیا کوم چاټي چې پروسه کال وي هغه 200-250 وته دی دی په لا هغه چاټي چې د 1500 وته دا وجه صرف د بجلی وجه دا کوم منګي چې راځي د پنجاب نه راځي او دا چاټي چې دا په خون ناراضي بالکل داسې وبې خې چې دا مونږ دلته په ځموارۍ باندې ولرکو
د منګو چاټي د دکان ته راغله یو ځای مشر تاجلی په دې حق لا وای
دلته منګي خپل بزاو بول ډیر تکلیف دی او برف نه میلا وږي او بجلی شتنه چې پرجناسه پراتی کمرو کې د منګو کې بیا گزاره شي چې په لګ ډیر کې اخی شي په خو خود باندې دا منګي او خاور او دا کنټرول او دا شي نه پوه شي
دا تاسو زموږ د همکار رپورټ اورېده او اوس هم یو بل رپورټ. روژه چې کله د نیمایي نه واوړي نو خلکو سره د اختر غم شي، نو همدا وي چې دوی د کالي پایزار اخیستو دپاره بازارونو ته مخه کړي. نن سبا په پېښور ښار کې هم ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده. اسرار هم زموږ همکار اسرار تل د سوتانو سره خبرې کړي.
د روژې د میاشتې نیمې ته پرسېدو سره د پېښور په بازارونو کې د اختر تیارۍ لپاره د اوس نه په دوکانونو د خلکو رش جوړ شوی دی. په بېلابېلو ځایونو کې لګېدلو دوکانونو ته خلک د جامو کپړو په خاصه توګه د ماشومانو لپاره سیزونه اخیستلو ته راځي. په دې اړه یو تن مشال ریډیو ته وایي:
زموږ نوم سید مکمل شاه، اختر د پاره سودالو خوښېږم نه جي دا روزه هم دالم جي بس دا روزه خو ډېرې خو بیا ګنډلم جي نن سبا ہوتا سب پته جي ټیلران اډوانس کې هر څه بندي جي نن سبا دا روزو د سر باندې جي وایي چې مونږ فسوزګار نه یو ملګری راغلي
د هزار خانه ماجد وای چې صدر کې د زیات رش له وجې دوی ټاون ته راغلي، چرته چې نرخونه هم خدي
او د اختر لپاره شاپینګ کوو خپل دوستانو سره. صدر د غوږی مونږ له خوخه زیات رش او د رش په مونږه خورا او دلته چې کوم ځکه مونږ په دې دلته دې سیل لګولې چې کوم د پرایز یې له خدي گزاره کینو به مونږه خواته تر راو.
یو تن دکاندار وای چې د موسم ښه کېدو سره نن دکانداري هم ښه شوې ده.
زما حمید الله نوم ده او کلونه دکان مې ده او بس اختر مخه ده او گرمی زیاده، گرمی و جنه نرازی خلق سم او موسم نو خشی نو نور بمرای زیاد نن خشی او کارم لگتی شوه. بس اوز خورد لا شروعی پندر ورزی شوی ده اختر بس او سوداگانی بک خامخا که نو کلونه ده و سویت ده و جول ریز ده.
دخپل پامیل سر راغلی او تنوایی چه گرانی ده تیر کال نه دیر زیاده شوی خوبیا هم خلق سوداگانو خستو تا روزی.
جوانم زاید مد ده دلتم مراغلی و صرف ونده شاپنگ نپارا جا گرانی دانه ده هر تن زیاد نو یو سیز ریٹ چه مثال بسو لاست یر هندر دو نده در 150 نباو دی خلق خورازی شاپنگی زرگ لگا چه مونگا راغلی
د یادونې وړ ده چې د پېښور په بېلابېلو ځایونو کې د اختر لپاره بازارونه او دوکانونه جوړ شوي دي چې د شپې تر ناوخته پورې ورته خلک سوداګانو اخیستو ته زی راځي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د اختر مخه ده پېښور کې ګرانی ده. ځینې خلک وس نه لري د شاپینګ پر ځای یوازې ونډو شاپینګ کوي. او اوس هم ستونزې او سرکار پروګرام چې مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د پاکستان حکومت وایي چې د روان کال د دسمبر د میاشتې تر 1 نیټې پورې به په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال په قانوني توګه ژوند کولی شي او د دغه نیټې نه پس به دغو 130 لکو قانوني او غیر قانوني کډوالو له پکار دي چې په رضاکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه شي. دا چې په دومره لږه موده کې هغه افغانان چې د تیرو 3 لسیزو نه په پاکستان کې ژوند کوي کولی شي چې خپل هیواد ته ستانه شي او کنه. همدا زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده.
چمنګ باپ دي دکانونو په دي روزګارونو سره څخه اوسګه چې دا ټیم ډیر کم ورکړ شوی دی.
افغان ماجرایم ادا اسه یو بهانه دی زمون کارتونه ټایم کله چې ختم شي دا دوباره به تمدید کیږي.
د دې کال د 12 میاشتې پورې دې موږ سره رجسٹر افغان کډوال
په دې موضوع زمونږ همکار اسرار اتل یو راپور برابر کړی دی. راځي چې په ګډه وورو.
د حکومت له دغه اعلان وروسته افغانان ډېر تشویش لري چې د افغان کډوالو د واپسې په نیټه به بیا لپاره غور نشي کولی او دغه ختمي نیټه ده. د افغان کډوالو د نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې میشته افغان کډوال نشي کولی چې دومره لږ وخت کې بیا ستنېدو ته وتوانېږي. په دې اړه افغان کډوال څه تشویش لري پېښور کې میشته یو افغان کډوال وایي:
زما نوم دی رضوان الله. نو په دې باندې هغه ډېر تشویش سره دي چې موږ به په دې دوکانونو په دې روزګارونو سره څه کوو ځکه چې دا ټیم ډېر کم ورکړ شوی دی.
بلخوا یو افغان مېرمن وایي چې زه هیڅ تشویش نه لرم او نه د ستنېدو څه پلان لرم. دوی مشال ته وي:
اما نوم ملایکه ده، زه په پېښور اعتباد کې اوسېږم، افغان ماجره یم. دا اسې یو بهانه دی زمون کارتونه ټایم کله چې ختم شي دا دوباره به تمدید کیږي ځکه چې پخوا هم یو مده راسره کارتونه نه وو او موږ ته دا لګېدل چې پاکستان اوس به افغانانو ته ځواب ورکړي چې تاسو خپل وطن ته لاړ سئ. نو داسې ونه شو ځکه تشویش هم نه لرم او خپل روټین کار باندې زه دوام ورکړم او څه پلان مې نشته چې لاړ سو وطن ته.
پېښور کې مشته افغان جرنالیسټ عباد الله صادق وایي چې د کډوالو واپسي او هلته بځای کېدل اسان عمل نه دی، باید دوزن ډول شي. دوی زیاته کړه:
خپل خاورې ته تک دیوازې د دیزي خبرند چې د دیز نه وزان راغون کې اوسې بلتم بلا ډیر کارونه دي د خلکو خو التم سټل کېدل او التم رهایش پذیر کېدل او التم بلا ډیر ستونزې دي او هغه افغانان چې لا د پخوان الته تللی دي لا په کمپونو کې ژوند کوي لا د کور د ستونزو سره مخامخ نه چې دوی هم په بیل وخت ولېګل شي یو خو به دوی خپل شخصي تور سره تیار نه او د بلا خبر به حالت په حکومت باندې مې بوج وي
په خیبر پختونخوا کې د میشته افغان کډوالو د واپسې تشویش شته په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند دنیا اسلم خان داسي ګوري
او پاکستان خپل هم نواړي چې سختي وکي یا یو داسې اقدام واخلي چې هغه د پاکستان خپل د پاره هم نه په فیور کې مثلا پاکستان د دیش څخه زیات کلونه افغانان ته ملمستیا ورکړې ده او افغانان بالکل په ازادي باندې په پاکستان کې اوسې جوړه تا زور زبردستي کوي پاکستان او کله د دیش کلو چې کومه ملمستیا ده هغه خلق سیر سی او پاکستان نواړي چې دارنګ یو کار وسی نو د حکومت د خاصه چې کوم مشت ګارانټي را کول سوی هغه آیا د چی رجستر افغانان به په زور یا زبردستي ته پاکستان سره نه استل کیږي
د افغان کډوالو په وینا باید د بیا واپس عمل وزنډول شي او تر څنګ د کډوالو په ستونزو غور وکړي شي
د دغو کډوالو زیاته برخه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ژوند کوي په دې اړه پښتانه سیاستوال څه نظر لري د غلام غوس راپور ته مو پام را ګرځوم
د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د 2012 تر پای پورې د کډوال حیثیت د ختمولو په بیان باندې د پښتنو بازي مخورو سیاستوالو ډیر سخت خبرګون خوده لیدي په دې لړ کې ملت پال سیاستوال افضل خان لاله مشال ریډیو ته وویل چې هغه افغان کډوالو ته مهاجر یا کډوال هم نه وایي بلکې ټول پښتانه یو خلک دي او د یو پلار اولاد دي او تر څو چې په افغانستان کې امن نه وي په ذکرل شوی نو داسې قسمه ګام پورته کول به د دواړو هیوادونو په تاوان وي
افغانان دا ماچر دا مهاجر نه دی ویلي افغانان چې کوم دی دا هندوستان ناراضي نو مهاجر دی که دا بلبل ناراضي مهاجر دی خو دا خاوره چې کوم دی نو دا د افغانانو د پلار یک خاوره ده خو دا یو خلک دی یوه خاوره ده د یو پلار الواد دی نو دې ته چې د
د پاکستان په دې بیان چې غنی افغان کډوال به د 2012 تر پای پورې افغانستان ته بیرته ستنوي د پاکستان پیپلز پارټي شیرپا وډلی مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
افغان ماجر او غریبانان په وجه خو نه دا په بین الاقوامي سطح باندې داسې صورتحال جوړ و چې د هغې په وجه دوی خپلې کډې دخوا روړې پاکستان همیشه داسې مسلې یو قدم واخلي او بیا د هغې نه بیا رستو کېږي نو ښه دا ده چې اوس نه دا فیصله واپس واخلي او د دوی مدد دا زمونږ هغه د فرض دی او دا مدد به هغې پورې کوو چې څو پورې هلته حالات ښه شوي دي او دا مهاجر واپس افغان مهاجر خپل ګون ته واپس لاړ شي
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرې تر مخه په پاکستان کې دا وخت اتلس لکه رجستر شوی افغان کډوال ژوند تیروي خو ولې بلې خوا ته لس لکه افغان کډوال داسې دي چې هغې لا ځان نه دی رجستر کړی او په غیر رجستر توګه په پاکستان کې ژوند تیروي او په دې ټولو کډوالو کې شپږ لکه او دېرش زره کډوال په کیمپونو کې اوسیږي
د افغان کډوالو د ستنېدو پروژه او د دې لپاره د یو نظام برابرول د پاکستان د ریاستي او قبایلي امورو د وزارت ذمهواري ده د یاد وزارت وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله ته مې همدغه ستونزه مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې تاسو څه موده مخکې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو نیټه یعنی د دسمبر یو دیرشمه حتمی او قطعي ده خو افغان وزارت خارجه وایي چې په دې اړه ورته پاکستاني چارواکو ډاډګیرنه ورکړې ده چې د دغې نیټې نه پس هم افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کولی شي نو هغه وایي
چې زمونږ د فیصلې چې دي زما د پاکستان کابینه جوړوي هغه په افغانستان کې نه جوړېږي زمونږ د پاکستان د کابینې د وینا مطابق کومه فیصله چې 2010 کې 2011 کې شوې ده هغې فیصله دا ده چې تر 2012 دسمبر پورې به دا خلک په تورې رجسټرډ ریفیوجی دي دلته او د هغې نه پس به بیا نوی سټیټس یې بیا نور نه دی واضح کړی ده هغه دولس د دې کال د 12 میاشتې پورې دوی زموږ سره رجسټرډ افغان کډوال
تاسو چې کوم وزارت ته د هغه وزارت دا دنده دا ذمهواري ده چې دغه افغان کډوال به د 31 دسمبر 2012 نه پس
وستلی شي، دوی به غیر قانوني ګرځول شي. که دوی سره د دوی سټېټس په اړه ده، که د دوی د تک په اړه، څه هلې ځلې روانې ستاسو په وزارت؟
زمونږ وزارت کې دا هلې ځلې روانې دي چې مونږ دوی ته سیستم جوړ کړو، دوی ته رسلو لارې جوړې کړو، دوی ته رسلو فیسیلیټیز ورکړو، کوم چې رضاکارانه طور باندې دی او هغې دپاره که مونږ ته د فنډ ضرورت شي چې د وفاقي حکومت نیوالو چې دوی ته ګاډي ورکړو، دوی خپل وطن ته شي، خپل وطن لږ په آباد کړي، نو زمونږ دپاره به د ټولو نه
دغه چې کومې پروژې دي. فرسټ آف آل د دې ټولو خلکو ته سره شمیره ده، هغه شمیرې مطابق څومره خلک دي چې هغه غیر قانوني وګرځول شي. بلله چې دوی کله تاسو لیږئ نو هغې دپاره چې کومې لارې تاسو به څنګه تاسو ذکر وکړو، دغه به پروژو باندې کار تر کومه حده مکمل شوی دی؟
مختلف ځایونو کې بلوچستان خیبر پختونخوا کې هغه پروجیکټونو باندې هغې کسان ناست دي. نن هم چې څوک ځي هغې لیکي، بیا په کابل کې ورته یو نیم سر ډالره سړي سر ورکوي. نو په دې حساب سره زمونږ خپلې سیسټمې برابر دي. د دې نه علاوه مونږ ته که یو دم د ګاډو ضرورت شي، یو دم د نورو شیانو ضرورت شي، نو بیا به هغه ته هغې دپاره مونږ د خپلې کابینې ته دا کاغذونه ور مخکې کوو چې مونږ ته دا شیانو ضرورت دی او دا زمونږ
انجینئر صاحب. دغو خلکو ته چې په خیبر پختونخوا کې زیات تعداد دی، بل په بلوچستان کې دی او د ملک په نورو برخو کې هم دي، په قبایلي سیمو کې هم دي، دغه خلکو سره د ډایرکټ رابطې لپاره چې تاسو د دې ورځې نه پس به په دې وطن کې غیر قانوني ګرځول کیږي، تاسو به نیول کیږي، تاسو په زور استول کیږي، دې خلکو سره د رابطې څه نظام تاسو برابر کړی؟
ټول د خبر دي ځکه چې دا مسله د یو کس په خواهش باندې نه ده، دا د پاکستان د کابینې په خواهش باندې ده. او دا خبره که څوک اکثر دا وایي دا به تاسو واپس واخلئ، نو موږ یې د دې جوګلي وو کابینه د دې اختیار لري چې فیصله واپس واخلي. یو کس د دې اختیار نه لري چې هغه فیصله واپس واخلي. دوی د دې ټولې مسلې نه خبر دي. د مختلفو وختونو کې اخبارونو کې هم راځي، په ریډیو باندې هم راځي، په ټي وي هم راځي، بل په هر ضلعه کې چې کوم ځای کې کیمپ دی په هغه کې زمونږ د دې افغان کمشنریټ افسران دي، بیا په صوبه کې زمونږ کمشنریټونه دي. نو داسې حساب نه دی، بلکې دا ټول ته خبر هم دي او دې ټولو ته پته هم ده.
انجینئر صاحب، که چېرې داسې ونه شو تاسو کومه ټاکلې نیټه د هغې پورې ده، نو تاسو به دا خپله فیصله څنګه انفورس کوئ؟
مونږ بیا هم دا کار کابینې ته ور وړاندې کوو، په دې باندې به مونږ خپلې خبرې هم کوو، ځکه چې مونږ د نړیوالي دنیا سره یو خپل روابط لرو. د هغې سره زمونږ یو طریقه کار دی، هغې نه مونږ مخناړو. خو مونږ دا وایو چې زمونږ ډېر غریب وطن دی، که دا خلک خپلو ځایونو ته واپس شو نو یو خو به وطن آباد شي. او د دې هلته خپل کار کروانده کوم شړه ده، کوم کورونه دي، هغه به هم آباد شي. د دې یوازې یو کس زه دا نه شم کولی چې زه ټول افغان ریفیوجیز ایثار کړم.
زما د پوښتنې مطلب دا و انجینیر شوکت الله صاحب، چې د دغې فیصلې د عملي کولو لپاره به تاسو د پولیسو نه یا د لا انفورسمنت اتارټیز نه کار اخلئ، په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل انتظامیې نه، دا به څنګه تاسو دا عملي کوئ؟
مونږ جی د ولنټیر ریپیټریشن چې وایي، د هغې مطلب دا نه دی چې مونږ به په زور رانیسو ټرکونو ته به اچو. ولنټیر ریپیټریشن دا دی چې هغوی به رضاکړي دې معاملې ته چې دوی لاړ شي. بل په قبایلي علاقه کې زمونږ سره رجسټرډ یو افغان مهاجر هم نشته دی. نو چې یو افغان مهاجر نشته، هلته د زور زبردستۍ څه خبره نه راځي. په کومو صوبو کې چې غیر قانوني کوم رجسټرډ نه دي، هغه نه د یو این ایچ سی آر مسله ده، نه د افغانستان مسله ده، نه د پاکستان مسله ده، هغه د صوبې د لاین آرډر مسله ده چې هغوی په څه طریقه وباسي، هغه د هغې مرضي ده. کومې ټوله دنیا کې چې غیر قانوني خلک څنګه وباسي، داسې د پاکستان هم یو طریقه کار شته. چې
صاحب، اخرانه پوښتنه مې په دې موضوع کې دا ده چې په دغه څومره خلک په پاکستان کې اوسېږي، په بیلابیلو صوبو کې د دوی کاروبارونه دي، د افغان کډوالو د دوی نورې کیسې دي، داسې څه تجویز شته چې دوی د یو ټکس، یو مختص ټکس دی باندې ولګول شي او د هغې د مخه دوی دلته کاروبار کولی شي، دوی دلته اوسېدی شي؟
داسې نه وي چې د ویزا پرمټ یا ورک پرمټ په نوم باندې په دې ام آر اس سټریټجي کې یو داسې چپټر شته دی چې خاص ځنی خلک لکه ځنی کاروباریان ځنی کونډي چې د هغې هیڅوکم نه وي ځنی داسې سټوډنټان ځنی داسې کارګران هغې تقریبا یو لک تعداد سره کسان فیملیز نه کسان داسې یو تجویز شته دی کوم چې لا عملي شوی نه دی چې هغه مونږ دلته سنبال کړو پاکستان
دا صرف یو لک افغان کډوال یادوي نو هغوی د پاره به پروژه بیا شروع کیږي که هغوی آلریډي تاسو سره
په دې سیستم کې دننه چې پاکستان ته فیزي ولي که موږ ته چې داسې څه مسالې نه جوړېږي نو بیا به دا سیستم مونږ چلو.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار که ستاسو هم ستوندوي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ چې مونږ یې د سرکار غوږونو ته ورسو. اوس خپل کوربه مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.